السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، دلته په پراګ کې د سحر 9 بجې دی او په خبر کې د محل 1200 په کابل کې لګرمې نوړاندې یو لس نیمه بجې دی. په دې خبرونه کې زه نجیبا میر ستاسو کوربه یم. د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه راپورونه، مرکه او تحلیلونه لرو. رسپانو ته به هم کتنه کوو که وخت یاري وکړي، یوه نیمه سندره به هم در وورو. خو په سر کې خبرونه اورو د شاهین بنیرینا.
مهم خبرونه. پاکستان وایي چې پېښور کې د هوایي ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریکوي. د ملالۍ یوسفزۍ نه وروسته د سواتي وې بلې جینۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې یو درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې پېښور کې د هوایي ځواک په کیم د ترهګر برید ټول ثبوتونه به د افغان حکومت سره شریک کړي. د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې برخه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي، افغانستان او پاکستان دواړه دې ته ژمن دي چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه،
تشویشناک خبره ده چې دا خبر راغلی ده چې ټلیفون مانیټرنګ کې سب دی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان. نو د دې مطلب دا دی چې خدا نه خواسته د افغان حکومت په دې کې انوال دی. هلته کې زمونږ ټي ټي پي او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایي کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس به مونږ انډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغوی به هم انکوایري وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د پاکستان د بارونو چارو سلاکار دا هغه اخباري بیانونو تردید هم وکړ چې ګنې په نږدې ورځو کې د پاکستان کوم لوړپوړی پلاوی کابل ته په سفر ځي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمود مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچول او د انتقاد ته په ځواب کې غلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د حکومت وزیرانو. لازادې ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې هغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه،
زه د چینب کازی کابینه که دیر لگ وقت و او تست معلومه ده چه علت اما کار پا اساسی توگه برسی که دایسی او بیا دوم بارم چراغ لون ما دولتی مقام ندرلود پا دیمانا چه اداری و لرم مشوریتی و او خپل ملی دنده مجرا کرده زکت ضرور و چه ولس مشرته سلای لخص ورد او هیله ده چه دا طریقه ده سیاست چه ما عملی کرده چه کازی سب ضرورت درو ما ویلی سر باری او اما گفتن امام داده چه حق سلوک چه ماو که وست نور مشرانو کی.
ولس مشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ملالۍ یوسفزۍ نه وروسته د سوات یوې بلې جینۍ د بشري دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. د سوات د سیدو شرف 14 کلنې حدیقه بشیر ته د محمد علي د بشري دوستۍ جایزه پرون په امریکا کې په یوه دستوره کې ورکړل شوه. د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د دغه جایزې او خپلې لور د کار او زیار په اړه څه داسې وویل.
یو د سی واده شو او چې هغه باقي ذهن تبدیل کړو دا غي کلاس فیلو وا چې هغه واده شو او هغه ته بیا ډیر سخت مشکلات او هغه چې کله نه د غولي دا انسپیریشن او دا غینه ملو شو او دا غینه پس هغه دا فیصله کړو چې زبده کم عمرې په واده باندې کار کوم. نو پروس کله نه کار کوي او د سی ډیر شي کیسونه یا د سی ډیر شي واقعیات چې کم ني دا غي پر روکتام کې هغه کردار ادا کړی دی.
دا جایزه هر کال د نړۍ شپږو کسانو ته د بشري مرستو د اعتراف په توګه ورکول کیږي. د دې نه وړاندې د سوات ملالۍ یوسفزۍ او تبسم عدنان هم نړیوالې جایزې ګټلې دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډه کې په یوه درې اړخیزه غونډه د افغانستان په موضوع شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال لیډو افغان څنګ ته ویلي د هیله مند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل سمبولیکه بڼه ونه لري. هغلی قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه خبرې او پریکړې وشي. په پام کې ده چې د افغانستان د پلاوي مشري به د حکومت اجرایی مشر عبدالله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د جرمني او امریکا د بارنو چارو وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون په برلین کې له خپل جرمني سیال فرانک والټر شټاین مایر سره وکتل. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمواري ده. په عین حال کې جانکیری ویلي امریکا له وړاندې د شام 10,000 کډوالو ته پناه ورکړې او د 2015 په مالي کال کې به چې بله میاشت پیلېږي 15,000 نور کډوال هم قبول کړي. جرمني ویلي چې سږ کال به سباندې 1,000,000 کډوال ومني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو طاقتونو ترمنځ پر ایټمي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون له مخه به ایران خپل ایټمي پروګرام محدود کړي او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرم کړل شي. له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایرانیان لا هم پر امریکا باور نه لري خو دغه موافقه باید اړیکې ښه کړي. په عین حال کې ایران هڅه کوي د امریکایي زندانونو ایرانی بندیان خوشي کړي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونه محکوم شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس له اسلام آباد د ریاض موسی خیل نورو چې د موسم او کرنسی حال سره
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1,05.25 روپې غستی کیږي او په 1,05.50 روپې خرڅیږي. یو پاوند په 1,06.25 روپې او 1,06.95 روپې. یو یورو په 1,06.50 روپې او 1,09.25 روپې. د سعودي عرب ریال په 20.25 روپې او په 20.50 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 40.25 او 30.25. یو افغانۍ په 2.25 روپې او 2.35 روپې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 215 غستی کیږي او 203 خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کم 8 درجې پېښور او بنو کې به 2.5 او 40 درجې پورې وي.
شاهین بنیاری نمو خبرونه واوریدله او ریاض موسی خیل در تا د هوا حال او د کرنسی بیا دا راوروله. په پاتې خبرونه کې به واورئ. پاکستان وایي د بډبیرې پیښې شواهد افغانستان ته سپاري.
نو د دې مطلب دا دی چې خدای نخواسته د افغان حکومت په دې کې مال دی هلته کې زموږ پی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروایي کولی شي.
په عین حال کې پاکستانی رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په بډبیره پیښه کې د ښکېلو کسانو پیژندګلوي شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د قومي مشرانو نه د همکارۍ تمه لري.
چې ولسمشر ته سلای لخص ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړم چې قاضي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غورې او ما غوښتنه م همدا ده چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو کې.
په پېښور کې به لوی اختر د راتلونکي زیارت په ورځ وي. د خلکو تیاریانې څه دي په دې اړه راپور لرو. د سوات یوې پیغلې ته امریکا لویه جایزه ورکړه.
د دې د ټولو دپاره له ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کوم عمرۍ کې د ایوارډ راوړي موږ پاکستان له
دا د ایوارډ ګټونکې جلې مور وه. د ایفار لکی خاصدار وایي حکومت تقاوت یا پنشن نه ورکوي. نور راپورونه هم لرو راسره اوسئ. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال رادیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل چې د پېښور په بډابېره سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو پر مرکز د ترسره شوي برید تر شا د لاس لرونکو کسانو په اړه ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په نږدې ورځو کې به د پاکستان کوم لوړ پوړی پلاوی افغانستان ته ځي. خو دا یې ومنله چې د بډابېرې د پېښې ټول ثبوتونه افغانستان ته سپاري. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د خارجه چارو او کامی سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوه د منطقي امن او سلامتۍ د پاره با پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وی زکه چې د دوانو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباری بیانونو تردید کو چې ګنې نږدې ورځو کې بعد پاکستان اعلی کچ کومپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریکوي.
تشویشناک خبر دادا چې دا خبر راغلی دا چې ټلیفون مانیټرینګ کې چې سو بی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان، نو د دې مطلب دا دی چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی خالته کې زمونږ ټی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغوی به هم انکوایري وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو په ضد جنګېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی او پروس کال د پېښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حدا په خپل واده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرف نه دا واده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پریږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي او افغانستان هم دا خبر وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پېښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایي ځواکونو نو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه زینا کابو کېده، خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بډابیرا کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د ترسره شوي برید نه پس د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې د دغه برید طرحه ګزاري یا چل جوړونه په افغانستان کې شوې ده، خو اوس په پاکستانی رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې هغه کسان چې د پاکستان په هوایي ځواکونو په کیمپ باندې برید کړی په دې کې د ځنو پیژندګلوي شوې ده. په دې کې درې تنه د خیبر درې اوسیدونکي دي، همدارنګه د دوه تعلق د سوات سره دی. د دغه برید د پلټنو کمیټې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي چې د دغې پنځو وسلوالو د نادره لخوا د ګوتو د نښو معلوماتو وروسته پیژندګلوي شوې ده او د نورو اتو کسانو د ډي این اې ټیسټ به هم راشي. د دې پیژندګلوي وروسته په خیبر ایجنسۍ او په سوات کې د پلټنې عملیات پیل کړی شوي دي. شبیر جان نور تفصیل کوي.
تیره ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو پنځو وسلوالو پیژنګلو شوې ده چې پکې د درو تعلق د خیبر جنسۍ او د دوه تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار د وسلوالو په پیژنګلو په ډاګه کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټې د برید کوونکو د پیژنګلو په خپله باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي این اې ټیسټ وروسته پیژنګلو شوې ده چې د هغوی عکسونه او د نادره لخوا ورکړل شوي معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوي دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان سراج او ابراهیم دی د خیبر جنسۍ سره تعلق دی او د نورو دوو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دی. د نادره لخوا ورکړل شوی د تصویرونو تر مخه د دغې 15 وړو عمرونه د 1928 کالو پورې دي. بلخوا د دغې وسلوالو د پیژنګلو وروسته لټونی عملیات د بډبیرې او پیښور نه علاوه خیبر جنسۍ او سوات هم غځول شوی ده او یو شمېر گرفتارۍ پکې هم شوي دي. بلخوا د دغې وسلوالو د پیژنګلو په ډاګه کېدو وروسته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار په دغې معلوماتو ښکاره کولو باندې د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغېز غورځېږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پېښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړی و چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پېښور په بډابیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز د برید په سیر پېښو کې په زرګونو کسان په پاکستان کې وژل شوي دي، خو کارپوهان وایي د پاکستان په امنیتي او ولسي ادارو کې د کومو کسانو د غفلت له وجې چې دغه بېګناه خلک وژل شوي دي د هغوی په اړه هیڅ قسمه تحقیقات نه دي شوي او نه هم ذمهوارو کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. تفصیل د اسرار مومن.
وسلوالو څو ورځې وړاندې په بډبیره کې د هوایي ځواکونو په مرکز برید کې شاوخوا 60 کسانو ته مرګ جوبله واړوله. دا پیخه پر داسې وخت مخې ته راغلي چې لا هم د پیښور آرمی پبلک سکول پیخه چې د 122 زده کوونکو په ګډون 950 کسان پکې مړه شوي وو یو کال نه دی پوره شوی. سیاستوال اپرسیاب پټک وایي د پوځ چارواکي وي او که د ولسي حکومت، خو چې د چا د غفلت له وجې هم دغه بې ګناه خلک وژل شوي وي باید چې د هغوی پر ضد کاروایی وشي.
پاکستان کې لوی خبر کې احتساب د تحقیقات نه کېږي. د آرمی پبلک سکول واقع دومره وخت شو هېڅ تحقیقاتي رپورټ مخې ته رانغی او دا ویل چې بس دا دهشتګرد وو. دا کافي نه دی. هر واقع چې وشي اوس وخت آرمی پبلک سکول ټیک دی دی آرمی والا پکې خپله ذمهواري وه، ځکه چې یو قسم هغې چلولو سکول او داسې دا بیس دی. دا بیس خو یقینا چې د ایرفورس والا دی، د دې حفاظت ذمهواري خو یقینا چې په ایرفورس ده. پاکستان کې لوی خبره دا ده چې دا زموږ غلطۍ ځکه بیا بیا کوو چې تحقیقات نه کېږي. تاسو ګورئ دا د بنګال بېرېدل د پاکستان ماسکډونو لویه پېښه څه کېږي چې اوس پورې تاسو چاته ولیدل چې تحقیقات وشو یا د هغې نتیجه کې څه خلافکاروي شوه.
خټک وایي په پاکستان کې بار بار د بډبیرې او پېښور امی پبلک سکول په څیر بریدونه ځکه کېږي چې دا قسمه پېښو پلټنې نه کېږي. د ده په خبره د پاکستان د وزیر اعظم بېنظیر بټو او د عوامي نېشنل ګوند د مشر بشیر بلور په ګډون په سلګونه سیاسي کسان ووژل شول، خو په دوی کې د یو تن د وژنې هم تحقیقات نه دي شوي. همدارا څرګندونې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري هم کوي او وایي په پوځ او ولسي حکومت کې چې څوک هم د وسلوالو مرسته کوي او له وجې یې په بډبېره کې په هوایي ځواکونو د شوي برید په څیر پېښې مخې ته راځي، باید چې د هغوی پر ضد ګامونه واخیستل شي.
استخباراتي ادارې دې پیاوړي کړل شي او دا دې وکتل شي چې د دوی همدرد کوم ځای دي. آیا زموږ په پوځ یا حکومت کې خو د دوی کوم ملاتړ نشته؟ دا یو اوږد عمل دی، خو زما په خیال که تیز کړل شي نو بیا به هم د دې مسلې په کنټرولولو کې ضرور له 15 تر 30 کلونو وخت ولګي.
اپراسیاب پټک وایي باید چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه رایوځي شي او داسې د احتساب یو نظام جوړ کړي چې د پوځ په ګډون د هیواد په ټولو ادارو کې چیرته چې هم په دا قسمه پېښو کې ککړ کسان وي د هغوی پر ضد قانوني کاروایی وکړي.
موږ ولې داسې نظام جوړولی چې هغې کې هغه اداره چې هغه بدایلي وي او هغې اختیار چې ځان چې ځینې خلک چې دي هغه مقدسې غواګانې دي، هغوی ته اشاره نه شي کېدی او ځینې خلک چې هغوی په ټول معاشره کې په هر طبقه کې که هغه پارلیمان کې وي، که هغه عدلیه کې وي، که هغه فوج کې وي، که هغه سیول افسرانو کې وي، که هغه جنرالانو کې وي، هر معاشره کې که تاجرانو کې وي، چې هر کې چې فساد ویني نو پکار ده چې هغه ادارې ته اختیار وي چې هغوی د قانون مطابق بلا امتیازه او بلا طرفداری کاروایی کولی شي.
خټک زیاتوي په پاکستان کې دا د سیاسي مشرتابه کمزوري ده چې په دې هیواد کې د وزیر اعظم او صدر په ګډون د سیاسي خلکو پر ضد کاروایی کیږي، خو د په خبره ځینې قوتونه دي چې څوک یې نوم هم نشي اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي او قومي شخصیتونه باید د هغه د حکومت ملاتړ وکړي، څنګه چې نوموړي د حامد کرزي د حکومت پر مهال د هغه د حکومت ننګه کړې وه. نوموړي دا څرګندونې ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په یو شریکه مرکه کې کړې دي. تفصیل د احمد تکل.
ولسمشر اشرف غنی وایي دا همغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکاري تمه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو په د حامد کرزي پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځنګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
مقام نه درلود، په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضروره وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کازي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر غواړي او ما غوښتنه مهم دا ده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو وکړي.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد په روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درنوي پسترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي، نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ښاغلي غنی همداراز د خپلې ناروغۍ په اړه اوازې رد کړې او ډاډ یې ورکړ چې پښه یې اوس روغه شوې ده.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکا د سوات یوې 14 کلن انجلۍ حدیقه بشیر ته د هغې په خدمتونو یوه لویه جایزه ورکړې ده. نوموړې انجلۍ په زور او په کم عمرۍ کې د نجونو د ودونو خلاف خپل غږ پورته کړی. تفصیل د سوات نه نیاز احمد خان دراوروي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکې وه، نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډېر خوشحاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړی او د هغې کلاس فیل ووه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات و. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ میلاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده، زموږ فخر دی چې په یو ماشوم په کم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي موږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جنکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې موږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي، نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړی، خپل مقابلې خلاف شروع کړې ده، د هغې د حوصله افزایۍ دپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ورکړ، ډېره غټه خبره ده زموږ دپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیمه جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم عدنان هم د زنانه حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ضلعي حکومتونو د خیبر پښتونخوا د بلدیت وزیر نعت الله وایي چې د تعلیم په اړه د ستونزو د هوارولو او د اسانتیاو پوره کولو په اړه دوی به مرسته کوي، خو د خیبر پښتونخوا د استادانو ته تنظیم وینا ده چې که په حکومتي لاسوهنه په سکولونو کې جاری وي نو د دوی ستونزې به ورسره زیاتې شي. د زلان یوسف زینه نور حال اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال رډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوي بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دې ته به صوبایي حکومت گایډلاینز لیږي چې دوی ته کوم فنډ ملاویږي، هغه فنډ یو حصہ به دې خامخا په تعلیم باندې لګوي، سکولونو باندې به لګوي، سکولونو به بهتری به لګوي. دین علاوه دوی په منډیټ کې داوم ده چې دوی به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنٹیزم به چیک کوي. دریم داوم ده چې دوی د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لېږي د سکولو د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پښتونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنګ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نوره هم زیاته شي.
موږ آلریډي چې کوم ډېر سیاسي مداخلت ته دومره تنګ یو چې ایم پی ایز راځي او په خپله مرضۍ باندې استاد پورته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره چې کوم ډېر ماشومان مستقبل چې کم دی نو هغه په ښه کېدو نه په خرابېدو وي. ښه خبره دا ده چې ډپارټمنټ دې مضبوط کړی شي، ادارې دې مضبوط کړی شي، د شعبیا کې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیاره کړی شي که چېرې یو دې کې خامې وي چې هغه د هغه سربراهان چې کم دي هغوی فوري طور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زموږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو، خو د صوابیا ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د ښهوالي لپاره کار کوي.
کنسرن مونږ هغه ته ویل ډپارټمنټ والا ته چې بھائی مونږ د صوبایي فریم ورک دنه چې صوبې سره کوم راځي په هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې مونږ سره کوم راځي هغه باندې مونږ خپل ځاني داسې څه ډسټربینس او داسې څه پیدا کول یا داسې حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناشتي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په ادیرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او بېقرارۍ په لمن کې دي، د فاټانه د پارلمان غړي د امنیت پر ځای کولو پرمختیا په غرض د قبایلي سیمو لپاره د یو آئینی حیثیت غوښتنه کوي. په دغه د پښتون ملتپاله ګوندونو دریځ څه دی؟ د شاهین بونیری نه اورو.
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قومي اسمبلی کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي،
پښتونخوا ملي عام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهار تبدیلي آئین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دس دا پاٹا چی دا یا دا منجنی پشتنخوا یا آزاد پشتن قبائل چی دی دا دوی پکار دی چی منتخب کونسل یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل دا منتخب ایگزیکٹیو اور بیا دا پاٹا کم گورنری دا پکار دی لپاٹا ای و اغم دولس پا اوٹ باندی
کشمیر. عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډې کړل شي. د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
فاٹا د خلکو رائے ضرور شامل پکار تھا زمین پر خیال دادے فاٹا تر پورا مین اسٹریمنگ مشی پختونخوا اسمبلی کے دے واسطہ ستنا ملاوشی جمہوری عمل کے داغی پورا طریقے سرا شامل شی.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوی دي چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ وایي
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمونږ دا شمالی پښتونخوا دا یو شي کنه نو زمونږ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سیټونه زمونږ جوړیږي یو او یا زمونږ یو ډېر غښتلی او ډېر کوتله قوت پشي د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا چې په څلور ځای کې تقسیم دی خو افغانستان له په منځ کې ډیورنډ کرښه ده او غزان له جدا مملکت ته مونږ په دې یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه زمونږ خو د وخت را دریز دی زمونږ د پاټه چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي نو له دې کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې پهله صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده ځکه چې قبایل جغرافیا وګوره دا یو پړی دی بالکل د دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې او که چېرته د دا ووایي چې دارو خلافه به په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې ایا موجوده حالت کې د پاتې شي موجوده حالات خو ډېر ځای ته راورسول کړه
موجوده سی آر پولیټیکلی او نظام ټیک وی نو دا قبایل به اتریش لکه به کوره ولی وو پنځه پنځوس زره به شهیدان ولی وو دا دا نمونه به موره به پلاره به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
شاهین بنریو چې راپور تاسو ته وړاندې کوو اوریدونکو دولس نیمې بجې دی بیا هم د شاهین بنری نه د خبرنو لنډیز اورو.
د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي افغانستان او پاکستان دواړه دې تجمن دي چې خپل خاوره باید یو بل پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. افغان ولسمشر اشرف غني د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. له ازادي ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې نوموړي ویلي دي چې سیاسي مشران باید د هیواد په وده کې خپل کردار ادا کړي. د ملالا یوسفزی نورستو د سوات کې ویبل جنې حدیقه بشیر د بشری دوستۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. ټاکل شوی چې په راتلونکو سورزو کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې پسند کې په یو درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان په موضوع خبرې وشي. د جرمني او امریکا د بارنو چارو وزیرانو موافقه کړې چې په اروپا کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره بعد د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ پر اټومي موضوع د وروستۍ موافقې ملاتړ کوي. او د مراکش لوی سرنوال دغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې دیارلس کاله یې بې محاکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی وي او تیره ونې خوشې شو.
شاهین بنریو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو د خبرونې په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو چې زموږ همکار احمدالله لوستی دی.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ د حملې وروستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوج او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوجي عملیاتو کې کمی راځي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروستو د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوج سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري نو ځکه د هیواد په ښاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پېښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لورې ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریزي یو څه په شا شوی وي خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمینځه وړلو ترڅنګ ښاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نه کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانې خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصلې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حملې نه متعلق ثبوتونه راغونډولی کېږي او پاکستان د حملې ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي خو بلخوا د ځینې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي حلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دواړو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي خو ضرورت د دې خبرې دی چې دواړه غاړې د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان وسپانې په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه لیکلي چې حکومت هیڅ داسې پلان نه لري چې په عملي کولو سره یې په ټولنه کې سغدریزۍ ختمولو کې مرسته وشي. په مقاله کې ویل شوي چې ترهګرۍ په وړاندې د حکومت قومي اکشن پلان نیمګړی دی. د امریکا غږ ریډیو انګلیش ویبسایټ بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو وار بیا د تورونو د لګولو په اړه لیکلي چې که همدا سلسله روانه وي نو د اړیکو د ښه کېدو موقع به له لاسه وځي. د دې دواړو لیکنو غټ ټکي له بشیر ګواښ نه ورو
ډان ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي چې تمه کېده چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یوه پالیسي وړاندې کړي ځکه چې دغه ستونزه ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې یې جرړې کړي دي. په مقاله کې ویل شوي چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورځپاڼې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسیو څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابېدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویبسایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویبسایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوي چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې ډیر شو کډوالو لټون پیل کړ چې کښته یې د لیبو ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښته کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه ژغورل شوي خو د پاتې کسانو په لټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله راپور لري.
نږدې دیرش تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغسې پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه سوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل سوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله پنځه کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه سوه. لا هم د سبندې لسو نورو کسانو په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دوی کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې درې لکه کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به د سوریې له زره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې درویش زره عراقي کډوال به هم د سږ کال تر پایه ومني. تېره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به سل میلیون ډالره بشری مرسته ورکړي.
صالح محمد صالح د ډیپلومیټ مجله لیکي په داسې حال کې چې هندوستان او افغانستان د ژوند په ډیرو برخو کې ورتهوالی لري او ډیلی د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو کې هم مهم رول لري، نو ځکه د دواړو هیوادونو ترمنځ ملګرتیا مخ په زیاتېدو ده. د لیکنې غټې برخې اورو د استرالیا مومنه.
د ډیپلومیټ مجله لیکي په افغانستان کې د امنیت ګڼګوندیزه سیستم او یو شمیر نورو برخو کې د پرمختګ په ترڅ کې هندوستان یو مهم رول لري. د افغانستان او هندوستان د حکومتونو ترمنځ د پیاوړي تعلق پرته د دواړو هیوادونو ولسونه هم له پخوا راهیسې یو بل ته ډېر نږدې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان او هندوستان خلک د ډېرې مودې راهیسې له یو بل سره کاروبارونه کوي، نو ځکه د دواړو هیوادونو خلک د کلتور په ګډون یو شمیر برخو کې یو شانوالی لري. همدې کبله افغانان هندوستان یو قسم له خپل کور ګڼي. که څه هم څه د باندې یوې لسیزې جګړې افغانستان ځپلې، خو بیا هم په دې هیواد کې لوی پرمختګونه شوي. د مثال په توګه د طالبانو په وخت کې ښځو ته چې د تعلیم او صحت بنیادي حقونه هم نو ترلاسه، اوس د پارلمان 28% برخه جوړوي. همدارنګه یو وخت چې په نړۍ کې د افغانستان له نورو هیوادونو سره سفارتي اړیکې د نشت برابرې وي، اوس د هندوستان په ګډون نوره نړۍ کې څه باندې 50 سفارتي مشن لري. په ډیلی کې افغان سفارتخانه چې ښه ډېر وسایل لري، د هغو زرګونه افغان زده کوونکو او صحت کارکوونکو مرسته کوي چې دا مهال له خپلو هندي هممنصبو سره په ولسي، شخصي او مدني ټولنه کې کار کوي. د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګونه د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د هندوستان، امریکا او ناټو په څیر د باوري او ستراتیژیکي اتحادیانو پرته ممکن نه وو. په داسې حال کې چې هندوستان په هیواد دننه یو شمېر اړتیاوې لري، له افغانستان سره یې د کال 2001 راهیسې شاوخوا $2 اربع مرستې کړي، او همداراز هندوستان افغانستان ته مرسته ورکوونکی شپږم لوی هیواد دی. هندوستان له افغانستان سره په ځانګړې توګه د انفراسټرکچر، ادارو پرمختګ، کوچنیو پرمختیایي پروژو او د خوراک خوندیتوب په څانګو کې مرسته کوي. د 2001 کال راهیسې په زرګونه افغان زده کوونکو په هندوستان کې د دې هیواد په بورسونو یا سکالرشپ او زده کړې کړي، او یو شمېر افغانان خپل هیواد ته له تعلیم او هنر سره ستانه شوي دي او هلته کې د خپل هیواد په ثبات او پرمختګ کې رول لوبوي. له دې پرته په زرګونه نور افغان زده کوونکي په خپلو پیسو د هندوستان په مختلفو تعلیمي ادارو کې په زده کړو بوخت دي. دغه راز د یو شمېر ترانزیټي ستونزو باوجود تیر کال د ډیلی او کابل ترمنځ د 680 میلیون ډالرو تجارت شوی و. د افغانستان او هندوستان د مختلفو ښارونو ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره هم لوی کار روان دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هندوستان ته خپل سفر پر مهال ویلي وو چې کابل او ډیلی د زرګونو په شمېر کې رشتو او په میلیونونو یادونو له یو بل سره تړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په نیمه قبایلي سیمه افر لکی مروت کې خاصدار ځواکونه وایي د دې باوجود چې دوی په ډیرو سختو شرایطو کې د سیمې امنیت ساتي، قربانۍ ورکوي، خو د دې باوجود هم د تیرو شپږو میاشتو نه دوی د تنخوا نه محرومه ساتل شوي دي. همدارنګه کله چې دوی ریټایر یا تقاعد شي، نو هغه معاوضه چې د پنشن په شکل کې پخوا ورکول کېده، په هغه کې هم دوی د ستونزو سره مخامخ دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په ستونزو پام وکړي. عمر دراز مروت راپور لري.
د افرلکی خسادار فورس ریټایرډ صوبیدار میجر دلبر شاوی هر ډول قربانی ورکوي او دوی لپاره هیڅ معاوضه نه وي.
شپېته کاله نوکری پی وکړه، نن حکومت ورته چې ته 60 کاله راغلی یې، تا پنشن نشته، ته به نوکری بل چا ته ورواړه، نو دا غریب چې دا به په څه گزاره کوي؟ 65 کاله دا ډیپټي وکړه، جرمونه یې تیر کړي، نه موږ سره لیوي فورس وو، نه را سره پوځ وو، یا دغه ګورمنټ خدمت دغه قبایلو دغه خصدار وکړه. مهرباني دې اوسې چې موږ چې کوم رول پایله موږ ته انګریز راکړه، دا په غو رول دې موږ ته دا خصداري پاتې شي.
حاجی عبدالرحمن وایي د شپږ میاشتو نه تنخواګانې بندي.
څو وارې چې د جرګې سوي دي، ای پی ای صاحب سره او ڈی سی صاحب سره خلکو نه دا اندازه لګیږي چې میرانشاه جان سیک چې دي له تر اوسه پورې دا شرط نشته چې د کومې مشت نیولې ده. تنخواه خو چې دا ته انګریز وخت نه ونیسه مشت راکړې سوي دي، خو لیا خو د مشت خپل پنشن راکړې سي، او که بیا پنشن نه راکړي بیا د مشت هغه حصول چې کوم ته مشت مخشه انګریز ایشه وو، باقی حساب دې ته مشت خپل تنخواګانې ملاوي.
کلامو چې په دې اړه د لکی مروز ډیپټی کمشنر احسان الله سره تماس ونیو نو دوی وویل د خسادارو تنخواګانې به میلاو شي او د دوی په پینشن هم اوس غور روان شوی.
تنخواګانو مسله داسې پیدا شوه مخکې به کم خسادارونو چې هغه عمر که به د شپېتو کاله نه زیات هم شو نو هغه به هغه خپله خسداري تنخواه اخیسته. اوس مطلب دا تنخواګانې او دا ملازمت د ریګولر کولو دپاره د تنخواګانو مخکې مینول بلونه به اوس کمپیوټرایز بلونه شو. دوی ته مونږ دا ریکوست کړی چې تاسو شناختي کارډونه راوړئ چې یا کوم چې طریقه کار دی د هغې چې کوم خپل فارم دی به فیل کوي د نه دې وجه نه دوی ته لږ مسله دي خو مونږ کوشش کوو چې څومره اسانۍ ورته پیدا کړی شو نو پیدا کوي.
دا یادونه ده چې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پولیټیکل انتظام یې لاندې خسادار فورس د پاکستان جوړېدو وروسته د امنیت ساتلو لپاره برتی شوی چې د ریټایر کېدو نه پس دغه نوکاري په خاندان کې د یو کس نه په بل نوم ولیکلی شي خو د دوی رخصتي نه پس د نورو ملازمینو په شان دوی ته پینشن نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
لیکوال ستار الوی په اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې دا خبره باید ومنل شي چې د هند په سمندر کې ګوادر د چین لپاره یوازینی لار نه ده. ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او ګوادر بندرګاه د جوړېدو به پاکستان له دولت او خوشحالۍ پاکستان به خوشحالۍ ترلاسه کړي، په اقتصادي لحاظ به پیاوړی شي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. خو د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر نشته چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. شاهین بنیرې په دې اړه نو تفصیل.
ستار الوی لیکي په پاکستان کې په حکومتي کچه دا خبره کیږي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري او ګوادر بندرګاه جوړېده به پاکستان له دولت او خوشحالي راوړي او د ملک سیمه ایز اهمیت به ومنل شي. د لیکوال په خبره د دې امکانات ځکه ډیر لږ دي چې دا پروژه کلکه اراده غواړي چې په پاکستان کې د حکومتونو سره نشته. لیکوال وړاندې لیکي دا د ګوادر خبره مونږ د تیرو ډیرو کلونو نه کوو خو تر اوسه پکې لا بریالي شوي نه یو. په تیرو وختونو کې مونږ کتلي دي چې کله حکومتونه یو کار سرته نشي رسولی نو په نیمه کې پرېږدي. په کال 2006 کې چین د پاکستان په خواست د ګوادر د وړومبۍ برخې لپاره 198 میلیونه ډالره ورکړل خو د هغې نه وروستو په دغه پروژه نور کار ونه شو. دا پروژه درې برخې لري. دویمه دا چې پاکستان چین ته د کاشغر ګوادر د اقتصادي راهدارۍ په وسیله د سړکونو، پایپ لاین او ریلوی د جوړولو وړاندیز کړی دی. منصوبه دا ده چې د منځني ختیځ نه به تیل راځي، په ګوادر کې به په ریفاینرو کې خوندي کیږي او بیا به د سړکونو د جال په وسیله چین ته وړل کیږي. خو د دغه سړکونو او ریلوی د جوړولو لپاره به د چین لخوا سرمایه کاری ته اړتیا وي او کچری په پاکستان کې د امنیت وضع داسې خراب وي نو چین به دې ته زړه خنه کی. دریمه دا چې په بلوچستان کې یاغیتوب دوام لري او بلوچ قبایلي مشران په بلوچستان کې په لویه کچه د بهر ملکی سرمایه کاری مخالفت کوي. هغوی د خپلواکۍ غوښتنه کوي. چین ته ځایي خلک د یو استحصال کوونکي هیواد په سترګه ګوري. ستار الوی لیکي د هند په سمندرګي کې ګوادر د چین لپاره یوازینی لار نه ده. بیجنګ له وړاندې په سریلنکا کې د همبانتوتا بندرګاه او په بنگلادیش کې د چټاګانګ په بندرګاه کار کړی دی. په میانمار کې چین د کیاک پویو او سیتوی بندرګاه ته د رسېدو لپاره ډیمونه جوړی او سړکونه او پایپ لاینونه غځوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان په کوټه ښار کې یو غیر سرکاري تنظیم د نومیالي پښتون مشر عبدالصمد خان اچکزي په نامه د صوبې هغو کسانو ته د جایزو یا د ایوارډونو ورکولو اعلان کړی دی کومو چې په خپلو څانګو کې د وطن، سیمې او انسانیت لپاره خدمت کړی دی. د دغه تنظیم مشران وایي چې دغه جایزې یا ایوارډونه به د عبدالصمد خان اچکزي د تلین په ورځ یعنې د ډسمبر په 2 نیټه خلکو ته دغو کسانو ته چې نامینټ شوي وی یا کاندید شوی ورکول کیږي. لکوټینا نیاز مساخل نور حال را کوي.
د غیر سرکاري تنظیم سیرین سیکریټر او د خان شهید ایوارډ د پروسې یو له تنظیم کوونکو اویس جدون د دغه پروژې په اړه ویل
موږ مختلف کټګوریز کې مختلف جوبو کې چې کومه خلک نمایا کارکردګي ښکاره کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو اور سره چې کم ادارې دي فلای کارونه کوي رفای کارونه کوي دا ایوارډ موږ هغه ته ورکو چې به دې حوصله افزای شي اور دی پر مخ د مخته راشي
اویس جدون زیاته کړه غوره وګړله چې ایوارډ ته د خان شهید عبدالسمد خان اسکزی نوم ورکړي
د خان شهید نیمه زیات ژوند په جیلو کې تیر شو د دې فکر فلسفه دا یو شخصیت نه و دا یو نظریه و یو فکر و یو فلسفه و موږ د دنیا ته دا ښکار کوو چې د خپل قوم لپاره خپل ولس لپاره د دې سن خدمات دی
اویس جدون په دغه اړه جایزې یا ایوارډ ته د کاغذان جمع کولو پر طریقې کار صدا سی ویل
دې موږ له سی وی په شکل خپل ډیټا موږ له آسته موږ به هغه سی وی جمع کوو بیا شارټ لیست کوو خلک بیا موږ آزاد انډیپندنت کمیټی ته کمیټی کې موږ د هر طبقه فکر سره تعلق لري آخري تاریخ د کاغذاتو د سی وی جمع کولو آخري تاریخ 11 اکتوبر ده
د سیرم په نامه غیر سرکاري اداره وایي دوی پلان لري چې د خان شهید په نامه د جایزې یا ایوارډ ویش به د خان شهید د تلین په ورځ یعنی د رواني دسمبر میاشتې پر دویمې نیټې کوي
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري اوس هم د اختر په اړه یو راپور اوریدونکو د اختر په ورځو کې به مشال رادیو ځانګړي پروګرامونه هم درته لري او د پیښور د رویت هلال کمیټې د اعلان تر مخه اختر به د رواني میاشتې په 23 تاریخ وي او یعنی د راتلونکي زیارت په ورځ په پیښور او شاوخوا سیمو کې د اختر لپاره تیاریانې روانې دي چونکه لوی اختر د قربانۍ اختر وي نو خلک د څارویو د نیولو لپاره منډیانو ته روان دي بل پلو ضلعي حکومتونو هم ځینې انتظامات نیولي دي او دوی هڅه کوي چې د څارویو د قاچاق مخه هم ونیسي شبیر جان له پیښوره نور حال راکوي
خیبر پختونخوا کې مقامی رویت هلال کمیټې لوی اختر د رواني میاشت په 23 نیټه اعلان کړی دی بلخوا د ملک د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې هم د لوی اختر تیاریانی په ښه ډول روانې دي د څارویو میلې لګېدلې دي خلک د څارویو اخیستو لپاره دغه میلو ته ځي او د قربانۍ لپاره څاروي خوښوي خو بلخوا د پیښور ضلع انتظامي د ښار دننه په غیر قانوني د څارویو میلو د څرمنو راجمع کولو د څرمنو خرڅولو او دې لپاره د لوډ سپیکر په استعمال باندې بندیزونه لګولي دي د ضلع انتظامي ویان فیروز شاه پدیر کې مشال لیډو توای
دغه تختر په مقبانی په ترمنو راټولولو د پاره د لوسیګری استعمال باندې هم منګا پابندی لګولې ده هغه نه علاوه په خار کې دنه د ترمنو په یوځ کې جمع کولو باندې هم منګا بندیز لګولې ده کو په کور ګرځې ته او ترمنو راټولول یا ترمنو ورټول باندې
بلخوا میلې ته راغلی یو کس اشفاق خان د حکومت دا ګام ستایي او وایي چې باید عام ولس د حکومت په دغې هدایتو باندې عمل وکړي دا څارو په حق له دوی ویل چې په میلو کې څاروي ګران دي خو ولې د خپل وس مطابق به څاروي اخلي
یاره دي دا خو ډېره خبر چې دا میلې په دا سړکونه هم کولو وي او دا یو ځای په ځای باندې دا میلې په خپل فرضینو باندې ولګي او د دې په وجه باندې ځای په ځای باندې ګندګي ارد ګندګیري مې او ځای په ځای د مختلف بیماری هم د دې نه جوړېږي د دې په وجه باندې دا ډېره ښه ګداګر اقدام دی چې دا وشي نو ډېره خبره ده
د پامول دا چې دغه علاوه د پیښور ضلعي انتظامي د دفاع یو سل سلور سروي خلان دی په بازارونو کې د ماشومانو د لوبو وسلو خرڅولو او اخیستو باندې هم بندیز لګولی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغه زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د اړتیاو مرسته وشي چې په دې وروستیو کې د بدامنیو له امله له خپلو کورونو بېځایه شوي دي نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یوه ناسته رابللې وه چې هغه بېځایه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي چې په دې وروستیو کې له خپلو سیمو څخه د بدامنیو له امله راوتي او د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې له سرپناه پرته له ستونزو ډک ژوند تېروي سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنیو ته بیړنۍ مرستې ور ورسوي
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي د 8000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بېجای شوي ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغه څخه باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس د یو پروسیجر دی کورنۍ کوم کورنۍ چې بېجای کېږي هغه ته کومکونه ورکوو
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي سبزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې په رښتیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزی وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروه کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چېرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته رامعرفي کړي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
او د خپرونې په دې برخه کې یو غزل اورو د عبید خان په واسه کې.
وفادار گوری سنرا لکار گوری او دنیا
داری نگوری دیش روزگار گوری دخبل نگار پتما حنیف دے پروت بی دما دخبل نگار پتما سرگی پلار گوری سڑرا لکار گوری سرگی پلار